ازادي رادیو یوې بلې خبرونې ته خراغلست. قدر من اوریدونکو د دې خبرونې په ډیره برخه کې د ازادي رادیو مجلې پروګرام خبريږي. د راپورونو لنډه برخه هم لرو، خو له هر څه مخکې پام وکړئ خبرونو ته. د ملګرو ملتونو د بشري حقونو د څانګې مشر پر افغانستان واکمن طالبان تورن کړي دي چې د ښځو او نجونو پر وړاندې ټکان ورکوونکي ځپونکي اقدامات کړي او وایي په افغانستان کې بشري حقونه د سقوط په حال کې دي. د بشري حقونو په چارو کې د ملګرو ملتونو لوی کمشنر ولکر ترک پرون په جنیو کې د بشري حقونو د شورا غونډې ته په وینا کې وویل چې په افغانستان کې د بشري حقونو سقوط د میلیونونو ښځو، نارینهوو، نجونو او هلکانو پر ژوند ناوړه اغیز کړی دی. د ښاغلي ترک په وینا د ښځو او نجونو پر وړاندې د طالبانو د ځپونکو اقداماتو کچه خورا ظالمانه ده. د طالبانو چارواکو د ښاغلي ترک د څرګندونو په اړه تر اوسه څه نه دي ویلي، خو له دې مخکې ویلي دي چې دوی د ښځو حقونو ته د اسلامي اصولو په رڼا کې درناوی کوي. د کډوالۍ نړیوال سازمان یا IOM هیواد ته د راستنیدونکو افغانانو پر وضعیت اندېښنه ښودلې. د دې سازمان د افغانستان څانګې پرون پر خپله ایکس پاڼه په یو بیان کې لیکلي چې یوازې د روان کال په اګست میاشت کې د دوی ګمارل شویو ډلو له 50,000 زیاتو راستنه شویو کډوالو ته د نغدو پیسو، خوړو او د کور د ضروري وسایلو مرستې برابرې کړې دي. IOM ویلي دي چې دا افغانان له ګاونډیو هیوادونو څخه افغانستان ته ستانه شوي. د طالبانو د حکومت د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزارت تیرونی له پاکستان او ایران د څه باندې 2,000 افغانانو د راستنیدو خبر ورکړ. تاکل شوی د طالبانو د حکومت یو پلاوی له افغانستان سره د برېښنا د قرارداد د تمدید لپاره ایران ته سفر وکړي. ایرانی راستنیو راپور ورکړی چې دا پریکړه د طالبانو د حکومت د اوبو او انرژي د سرپرست وزیر عبداللطیف منصور او د ایران د بهرنیو چارو د وزیر ترمنځ په ټلیفوني خبرو کې شوې ده. د ایران د راستنیو د راپورونو له مخې په دغو خبرو کې د برېښنا د قرارداد پر تمدید او په هرات کې د برېښنا د پرچاوي پر ستونزو هم بحث شوی دی. افغانستان خپل ډیره برېښنا له ګاونډیو هیوادونو په تیره له ایران، تاجکستان او ازبکستان څخه واردوي، خو ډیر وخت په کوربه هیوادونو کې د برېښنا د لګښت له زیاتېدو سره د وارداتي برېښنا بهیر ټکنۍ کیږي. د امریکا د پوځ یو جګپوړی چارواکی وایي ښایي د اف 14 جنگي جټ الوتکو لومړني اوکراینی پیلوټان د روان کال له پای ته رسېدو مخکې وروزل شي. د امریکا د هوایی ملي ګارد قومندان ډګر جنرال مایکل لو پرون په مریلند ایالت کې د هوایی ځواک د اتحادیې کلنۍ غونډې ته د وینا پر مهال دا څرګندونې وکړې. تمه ده چې اوکراینی پیلوټان تر اکتوبر میاشتې د اروزینا او بخې د اریزونا ایالت په ټاکسون ښار کې د ملي هوایی ګارد پوځي اډې ته ورسیږي. اوکراین په دې هڅه کې دی چې تر 500 پورې اف 14 جنگي جټ الوتکې ترلاسه کړي. ولسمشر ولادیمیر زلنسکي ویلي چې په پام کې د اوکراین 240 دا ډوله الوتکې ډېر ژر ترلاسه کړي. او د پولند حکومت موافقه کړی چې د اوکراین د غلې پر وارداتو د اروپای ټولنې لخوا لګیدلې بندیز حتی که د اعتبار موده د سپتمبر په 15 پای ته هم ورسیږي تمدید کړي. د پولند حکومت پرون په یو بیان کې ویل چې د اروپای کمیسیون راتلونکې پریکړه چې هر څه وي پولند به د اوکراین د غلې پر مخ خپل وار خلاص نه کړي. له دې څرګندونو وروسته د اوکراین صدر اعظم وویل چې هیواد به د پولند د دې پریکړې پر وړاندې قانوني اقدام وکړي. اروپای ټولنې له پولند، هنګری او سلوواکیا سره منلې ده چې د خپلو کورنیو زراعتي تولیداتو د ملاتړ لپاره د اوکراین د غلې پر وارداتو د سپتمبر تر 15 پورې بندیز ولګوي. په اوکراین کې جګړه او د تور سمندرګي له لارې د اوکراین د غلو دانو صادراتو پر وړاندې ستونزې د دې سبب شوي چې اروپایي ټولنه د اوکراین د غلې د صادراتو په عمده ترانزیتي لاره بدل شي. د ازادۍ رادیو خبرونه اوري. قدر من اوریدونکو، لکه څنګه چې مخکې هم یادونه وشوه، د ازادۍ رادیو مجلې د پروګرام لغ پرې دوه مخکې د راپورونو لنډه برخه لرو او دا هم لومړی موضوع.
تر دې شیبه د ازادۍ رادیو خبرې ټولګه
د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو د څنګ مشر پر افغانستان واکمن طالبان تورن کړی چې د خځو او نجونو پر وړاندې ټکان ورکون کې ځپن کې اقدامات کړي دي او وايي په افغانستان کې بشري حقوقو د سقوط په حال کې دي. د بشري حقوقو په چارو کې د ملګرو ملتونو لوی کمشنر ولکر تورک پرون په ژنیو کې د بشري حقوقو د شورا غونډې ته په وینا کې ویل چې په افغانستان کې د بشري حقوقو سقوط د میلیونونو ښځو، نارینهو، نجونو او هلکانو پر ژوند ناوړه اغیز کړی دی. د ښاغلي تورک په وینا د ښځو او نجونو پر وړاندې د طالبانو د ځپونکو اقداماتو کچه خورا زیاته ظالمانه ده. د طالبانو چارواکو تر اوسه د ښاغلي تورک د څرګندونو په اړه څه نه دي ویلي، خو له دې مخکې تل ټینګار کړی چې دوی د ښځو حقونو ته د اسلامي اصولو په رڼا کې درناوی کوي. د ښاغلي ترک څرګندونې په افغانستان کې د بشري حقونو په اړه د ملګرو ملتونو د هغه راپور له خپراوي سره هممهاله دي چې د 2022 کال له مارچ میاشتې څخه پیل د سږني کال تر اګست میاشتې پورې موده رانغاړي. په دې راپور کې په افغانستان کې د قانون د حاکمیت او د بشري حقوقو په تیر د خځو او نجونو د حقوقو د وضعیت د سیستماتیک سقوط خبره شوه. په راپور کې د خځو او نجونو د قتل او ناموسي وژنو او هلو ټکولو په کم عمر د نجونو د ودولو په ګډون د سرغړونو 324 موارد مستند شوی دی. په راپور کې له طالبانو له مخکنی دورې سره د اوسنی وضعیت مقایسه نه ده شوې، خو د افغانستان په معاصر تاریخ کې د دې سرغړونو موارد کم نه دي. په راپور کې راغلی دی چې ملګرو ملتونو همدارس د تلاشۍ په پوستو کې له ښځو سره په دې خاطر چې د طالبانو له سپارښتنې سره سم حجاب نه دی اغوستی او یا له دې کبله چې له شرعي محرم پرته بهر راوتلي خو بیرته خپلو کورونو ته لیږل شوي دي، د طالبانو د ناوړه چلند موارد مستند کړي. د ملګرو ملتونو د بشري حقونو شورا چې وڅلوېخت غړي لري په 2020 کال کې موافقه وکړه چې افغانستان ته د بشري حقوقو پر وضعیت د څارنې لپاره یو خپلواک استازي واستوي او اروپאי ټولنې هله خودلې چې د اکتوبر تر 14 پورې به په ژنیو کې د دې شورا په روانه غونډه کې د دې استازي ماموریت تمدید شي.
ازادي رادیو څلوروش ساته له تاسو سره ده.
سموږه غږله ازادي رادیو اوري. په دې ورستیو کې د طالبانو د حکومت او پاکستان ترمنځ پر ځینو مسایلو سیاسي اختلافات زیات شوي چې ورسره د دوی ترمنځ د تورونو لګولو لړۍ هم چټکه شوې ده. د طالبانو حکومت پرون د پاکستان هغه ادعا یو ځل بیا رد کړه چې پر تورخم دروازه د شخړې د پیل ملامتي پر طالبانو اچوي. له دې سره جوخت په پاکستان کې په ځنګړي ډول پسند یالات کې د افغان کډوالو د نیولو لړۍ هم چټکه شوې ده. د دې په اړه نور تفصیل په دې راپور کې ووري.
د پاکستان او د طالبانو د حکومت ترمنځ لا هم ځینې لانجې حل سوي نه دي او پرون هم له دوړو لوريو تازه تورونه تبادله سول. د طالبانو د کورونی چارو وزارت ویان عبدالمتین خانی پرون سیشن به ویلي په تورخم کې د تیر اونۍ برید لومړی د پاکستان له لوري پایل سو. هغه اسوسییټډ پریس خبري ایجنټس ته ویلي کله چې پر موږ حمله وسوه له خپل ځانه مو دفاع وکړه او دا زموږ حق دی. خو د پاکستان چارواکي بیا د تیر چهارشنبه د شخړې د پایل ملامتي پر طالبانو اچوي او وایي طالبانو د پاکستان په خاوره کې تاسیسات جوړول چې پاکستان یې مخه نیواله. خو د طالبانو حکومت لدې مخکې ویلي و چې سرحدي ځواکونه یې د تیر چهارشنبه په ورځ په خپل خاوره کې یو پخوانی پوسټر غوله چې پاکستانی ځواکونه ور باندې ډزې وکړې. لدې پېښې وروسته تورخم دروازه د هر ډول تګ راتګ پر مخ تړل سوی چې په دوړو غاړو کې راګیر پاتې سوی مسافر او په بیلابیلو مالونو یا هم میوه بارو موټرو ته سخت ستونزې جوړې کړې دي. ځینو خبرلانو راپور ورکړی چې د تورخم دروازې د بیا پرنستل کېدو په اړه د طالبانو او پاکستان ترمنځ دوه وری مذاکرات سوي خو نتیجه نه دا ورکړې. د خیبر زولې مرسیال کمشنر جمال ناصر ویلي په هغه غاړه کې د لاریو او ټیلرو په ګډون 1300 موټرونه له تورخم دروازې او شتو ته انتظار دي. د کڑکیچ په دوام پرون په ټولنیزو شبکو کې یو ویډیو لاس پلاس کیږي چې ظاهراً د طالبانو وسلوال د تورخم پر لوري د تک په حال کې شي. په دې ویډیو کې چې ازادي رادیو یې کاروالې نسی تاییدولې د محمد په نوم یو تن وایي
پاکستان باندې جنگ نه ان شاء الله الحمدلله دوه نه خاور مونږ نه وته پر پاکستان حکومت ماشاءالله افغانستان اسلامي امارات مجاهدین تیار دي چې پاکستان په وړاندې مقاومت وکړي.
دا څرګندونې داسې وخت کې لري چې په پاکستان کې د پاکستانی طالبانو د تحریک حملې زیاتې سوي او د هغه هیواد پولیسو د افغان کډوالو د نیولو او ځورولو لړۍ بیا چټکه کړې ده. په سند ایالت کې د افغان کډوالو د حقونو مدافع منیزې کاکړ تیره شپه په خپل ایکس شبکه کې لیکلي چې له تیرې شنبې یوازې په کراچۍ کې شاوخوا 300 افغان کډوال نیول سوي، حال دا چې ګڼ یې په پاکستان کې د استوګنې قانوني کارتونه او نور اسناد لري. د هغې په وینا له دې جملې افغانانو څخه څه باندې سل یې محکمې ته حاضر کړی سوي وو.
په ټویټر کې مو په پی ازادي راډیو تعقیبولای شئ.
د غزنی ولایت په اجرستان ولسوالۍ کې د دیارلسو رسمي ښوونځیو تر څنګ هیڅ تعلیمي اداره ودانۍ نه لري. هلته د ښوونځیو ټول زده کوونکي تر شنه اسمان لاندې زده کړې کوي. د دې ولسوالۍ ګڼ اوسیدونکي وایي وخت په وخت د خپلو ماشومانو د ښوونځیو لپاره د ودانیو د جوړولو غوښتنه کړې، خو چا یې غږ نه دی اورېدلی.
او محترمه دي موږ ولسوالۍ کې کومې د تعلیمي ادارې د مطلق نیولانه هم تعمیر نه لري.
دا د غزنی اجرستان ولسوالۍ د پوهنې امیر دی چې دلته د تعلیمي ادارو د ودانیو له نشتوالي شکایت کوي. مولوي محمد حنیف انفی وایي په دغه ولسوالۍ کې 14 ښوونځي دي، خو هیڅ ښوونځی ودانۍ نه لري او ټول زده کوونکي په ټمک زمشنه یخ او په دوبی کې سرې ګرمۍ ته تر شنه اسمان لاندې زده کړې کوي. دی وایي په دغه 14 ښوونځیو کې 3 لومړني ښوونځي، 5 منځني ښوونځي او 5 لیسې دي چې شاوخوا 15,000 زده کوونکي په کې په زده کړو کولو بوخت دي، خو تر څنګ یې نور تعلیمي مرکزونه هم دي چې هیڅ ودانۍ نه لري. دلته اوس شاوخوا 10,000 زده کوونکي انجینې او هلکان زده کړې کوي.
او بل 50 سنفونه دي انجینو دي او سی سی ډي هم لري، تقریبا 1.5 انجینې په مغو کې زده کړې کوي. یو 2 سنفه دي معقول لري، په هغو کې یو 4 دي انجینو دي واجد الشرائط او نور دي ذکرو دي. د یو 2 نهاریا مدرسې یا کلیوالي مدرسې هم رسمي لري. مجموع کې موږ شاګردان ټول او وزره جوړي.
شاغلی حنفی وایي هڅې مو کړې دي چې دغه ښوونځیو ته ودانۍ راته جوړې کړي، خو تر اوسه داسې پاتې دي. شوکت الله شان بیا د اجرستان ولسوالۍ یو اوسیدونکی دی. دی وایي دا یو غرنۍ او جګړه ییزه ولسوالۍ پاتې سوې ده، نو له امله یې تیر جمهوري نظام نه سوی کولی چې هلته ښوونځیو ته ودانۍ آبادې کړي. جګړه، ناامني او د اجرستان ولسوالۍ جغرافیایي موقعیت د ښوونځیو د ودانیو د نه جوړېدو سبب دی. شان زیاتوي دا غرنۍ او سړه ولسوالۍ ده، د ښوونځیو د ودانیو نشتون له امله یې تعلیمي کال یوه میاشت وروسته پیلېږي او 2 میاشتې مخکې پای مومي چې زده کوونکي تر نورو سیمو 3 میاشتې زیات له زده کړو بې برخې کېږي، خو کله که هوا باراني وي او یا ورښتنه کېږي نو ورسره زده کړې ټکنۍ وي.
نو که چیرته تعمیرات او معیاري تعمیرات د مکاتبو لپاره په اجرستان کې جوړ سي، نو یا د ستونزه به حل سي او زده کوونکي به پوره تعلیمي کال خپل درسونو ته ادامه ورکوي.
شان زیاتوي په هر لحاظ په اجرستان ولسوالۍ کې د ښوونځیو ودانۍ اړینې دي. سردار ولی هیوادمل بیا په اجرستان ولسوالۍ کې ځان آزاد خبریال راپیژني. دی وایي ښه فضا، ښکلی ماحول او منظمه ودانۍ د ماشومانو د روحیاتو تر څنګ په زده کړو هم مثبت اغیزه کوي. که دا شیان نه وي، ماشومان زغم له لاسه ورکوي او بیا له زده کړو مخ اړوي.
که چیرته موږ یو داسې چاپریال ولرو چې په هغې کې تعمیر موجود وي او چوکۍ وي، نو هغلته د ماشومانو دپاره سیوری هم موجود وي، نو خود به خود په ماشومانو باندې ښه تاثیرات ولري. که چیرې د شنه اسمان لاندې سرو لمر ته ماشومان زده کړې کوي، نو دوی به نیم ساعت یا 40 دقیقې به دوی هغه زغم او هغه ولري، خو بیا خپل حوصله د لاسه ورکوي.
اجرستان چې یو غرنۍ ولسوالۍ ده، تر 1.5 پورې اوسیدونکي لري. د دغه ولسوالۍ ګڼ اوسیدونکي وایي وخت په وخت یې د خپلو ماشومانو د ښوونځیو لپاره د ودانیو د جوړولو غوښتنه کړې ده، چا یې غږ اورېدلی نه دی. خو په غزنی کې د طالبانو تر کنټرول لاندې د پوهنې ریاست چارواکي وایي په پام کې لري چې په غزنی کې ټول ښوونځیو ته ودانۍ جوړې کړي. دا دغه ریاست ویان صبغت الله احمدی ازادي راډیو ته وویل تیر کال مهم د یو شمیر ښوونځیو ودانۍ جوړې کړې دي او سږ کال هم په پلان کې دي.
د غزنی ولایت په هنه ریاست په پام کې ده او په دې هڅه کې د سټولو مکاتبو ته تعمیرونه جوړ کړي.